محمد شریف چې د ستونی او سرجو په ناروغي اخته دی له قوله لیکلې چې نس کولای د کور تودولو لپاره برق او گاز وکاروي، نو پر ځای لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی، په تیرو 13 کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلی په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیونه کسان مړه کیږي او تر 70,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هېواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منو وسندري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون مسلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر اپریدیو د روحاني سبزی غوند شاعران موجود ول. نو ما داسه احساس
په زرپان کې به لنډه کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړي ګرځي وړي سترګې وانهړولي. هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغه شوندون حسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او زریات پډیر بیل د اسره تا وکړ اندېخمن ده کک یوازې څنګه پریږدي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنې په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. اووه کاله یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی برلي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسی ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او استاد سلامونه تا ته، د ازادي ریډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشومم تقریبا دوه کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشر ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل له کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړو، اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې سلور منوسن لري به کتابونه هم چې هدي اقل دمه د بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته ګلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه دلار چې ما ټاکلی ډیره سیات مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند اخلم، مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ورنه ډیر سیات خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول بیت صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې رالوی شوم، خوانسی می په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانسی کې، هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې هغه سمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کوم سیمه ته جزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دې چې څه لړسم یو ولایت ته لوړان دی پلان باندې کار کوم چې زوید څنګه او چیر ته لمړی لړسم او کم ځنه شروع وکم له هغه وړاندې څه د رادیو لارې د رسنیو لارې د ټولنیز رسنیو لارې ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم لته یی چې نورې چارې غوي تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت فکری سوانان هغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل تاسو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلی سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتنې ډیر سیاته او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ امغونه کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره مغه ډیری مصارف هغه خپل بوتي چې نه کومه هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې چې کتابچې قلمونه او کتابونه خلک دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وه یو ورته څنګه هم تماس کیږو پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاری زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما تر سي زغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر کې څنګه خو وظیفه تر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او داغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه فرق کوي زما مینه زما خلک دي زما وطن ده او پرته له شک چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی لري زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل ساسو هغه سچې د یو سوان په توګه به دی یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملاتړ حیثیت لري خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو بیت کارو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم زه د خپل وظیفه او دند حساب
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې څومره فکر کو چې کېدای شي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې د ما پوره خو دا خلکو ثابت کړه چې د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري لاغوی دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې تی سیمې ته ورځي لاغوی دی غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چا نه ده کړی او تاسو مخکې مو ویل چې بل سوګورته نه حاصلېږي. زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملي او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک راځوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې راځوان شي چې څو نسو پښوند کې صدا سره کار وکړي کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې د رحمت شاه سائل سندره په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدل مو ترونه چې کوم هغه د سره زو کلرل نو هغه به راوړل نو د زه دا وایم شم چې زه کا شعر او ادب ته او په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کارګرځول دا د رحمت شاه سائل هغه سندره راګرځول چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کول او موږ به اوریدل او دغه ځین نو پښتو ادب ته نو
حساس کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل
دا سدا چې لیکلو تر هغه ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کومه سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف قافیه یې برابر نه و هغه سيزونه مکمل خو زه بیا د کلی نه ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې سوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوی خبره ده نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزیدا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورترا ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ول وستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چکم ہندوستان و پاکستان کے دو اردو درمخا آغا میں ڈیر زیات ول وستل نو آغا دے دے ملگرو دے جہرا سا دے بی جر گئے دے لسنی ویلے پر
ڈاکٹر صاحب تعلیم پا برخی کی راتو وی پا کمی کمی برخی کی مذاکڑی وکڑی
ڈاکٹر خما تو دو لسما پورے پخپل کلی کے کڑی دی دے چھ مز بنیادی طور بنو سارا تا اڑون دیو او بیا ما سوار لسم جماعت دے کراچی پہنتن نو او ماسٹری موز ورتوائیو شپاڑسم دامے دے گمل پہنتن نو پختو ادبیاتو او ایم فل میں دے علامہ اقبال پہنتن نو پختو ادبیاتو کی او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پیشاور پہنتن نا میں پا ادبیاتو کی
پرت لدی چی شعر و شاعری کوئی شعر لکھئی پ نثر کیم کار کوئی یو کڅنګ
دا سه وش پچ ز چی جرا سد ویجر کی تکل ولاړم نو په شروع کې هما شعر لیکم او یو خو جرا سد ویجر کا کې ریاست سنیم د قیصر پر دیو د روحانی سبزی غند شاعران موجود ول نو ما دا سه احساس کړ چې غنز په شعر کې دا سه خاص یو نویلار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما به د نثر لیکنه تا دوام ورکم او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډیر کولای اور ورسرا میں نور دس تخلیقی صنفنا لکا مثلا خاکہ لکل یا لن یود و لنڈ کسی لکل اور بیا میں پکے ناول لکل ہوتا تب متوجہ ہوں یو میں ناول و لکھو اور اگے دپا صاحب یا چیز ماس ایم فل تھا میں داخلہ واخستہ اور آغاز نے بھی زما تحقیق طرف تھا ڈرامہ خشم چھ نن زدہ سے گڑم چھ قز تنقید ہم لکھم وہ دی تحقیق در اثر لان دے لکھم نوز اس لکا ادی تحقیق ادا یو مادہ رکھے ڈیرا جاتا
ڈاکٹر صاحب تر سپور من سمر کتابوں نے چاپ شیوی دی او سمر نہ چاپ پا دی
چاپ شیوی کتابوں نے خزما ددا سوسٹول ریاد نشی خو ما په خیال سوس پګ وو کتابونه به مخبل چاپ شي وي او تالیفات می بیا دادی چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی پسته می یو وړو کې مجله چلولې خیسور پنم چې هغه ډیر ذاتي غنې شای شي وي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه نسے شپگو پوری
اگر طول تحقیقات تھی کہ تخلیقات ہم کشتا
یو ناول پکے تخلیقی دے اور زیادہ رہ پکے دا سے تحقیقی بنا لے
نو کل چی تاسی ویلی چیز کراچی تلاڑا مول تا دہا زید شاعران سر مخ شوی دا غوی دا نگر ڈلی سر یوزی شوی بیا ویلی چی شیر و شاعری نو کم لاغو رو سید بیا شیر و شاعری وکر
نگر آگے دا پسا بیا شعر شاعری بنا دا
بیا دی پری خونه
بالکل
ڈاکٹر صاحب راجو دی ته چی د تحقیق مسله دا پ تحقیقی برخه کی دی پ کوم برخه کی کار وک
تحقیقی برخه کی یو ما د ایم فل چکما تھیسس دی اغه می د پختو کلاسیکی شاعری کې انسان دوستی پ موضوع کار وک پی ایچ ڈی کې می بیا د پختو پ نوې شاعری کې سیاسی شعور پ موضوع باندې کار وک اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په هنتون راکړایو په پختو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل یو دغه وکو د پختو پختونستان تحریک او پختو شاعری او یو می بل کتاب د زمونږ د سیمه د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د اغوی پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی د لاس
یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منو مم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ اور دویم شے چے دے نڑیوالو ادبی نظریاتو او تحریکوں نو مطالعہ ددوا دس دی چے گا ناچا پا پرتی دے سر
ڈیرہ مانا کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ډېر په خو مینوال لرل. ځینې فلکلوریک او شفاهي کیسې وي، خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډ کیسه نامر تراوروي.
زرپانه هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلی وه، د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې. د مخامخ ناست نجلۍ ته کتل، نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل، په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه، په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې، صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو، پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو، په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و، ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو، همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل، دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل، زیاته یې کړه، مخ ته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه، تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده، غلي غلي یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ، تر څنګ کړکۍ ته یې کتل، په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده، نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې، ویې پوښتل ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل، ویې ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل، فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو، نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه، زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم، غوښتل مې ته پرې خبره اوسې، ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې. نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو، نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو، په عمر پخه ښځه ښکاره شوه، خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ورمنډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل، نجلۍ مسکه شوه، هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې، په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل، مینې ځان ته جامې کتلې، هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند وو، ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې، ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد، د سکول یې پسې ولټوه، ویې موند، غوږه یې پورته کړه، په هالنډي یې څه وویل، تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک وو؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته، څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکول داود ته ورکړ، ورننوته. داود د باندې ودرېد، مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل، ګرده تاو شوه، ویې ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه، بیا په خونه ننوته، بله جوړه یې واغوسته، بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل، چنګه ودرېده، ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې، له دوکانه راووتل، بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته، په نه او هو یې ځواب ورکړ. ما موبایل بند شو. داود با پختل چوکو مینی وانا وریدل. موبایل سر بخته و پیغام را غی و یل وست. داود بیا و پختل چوکو مینه داود تا مخامخ و داریده. دا پوزی چوکه ورطا پا دو گتو ونی و. وی خوراولا پا مینه ی وویل تا تا خوما و یلی و چیز ما پا دریو شیانو با کار نلری. ستالکه چی هیر دی؟ خیر بیایی در توایم. یو موبایل بل د بانک کارت او دریام جامی. دوارو و خندل روان شول. نور زیاد ستدی و او وگی. پا مکدونالد ننواتل. مینا یو میستا که نستا. داود پا کتار که و دارید. نوبات را ورسید. دوده ی را وخیسته. مینا خپل موبایل سر بخته و. داود در دوده پتنوس پا میز که خود. مینی تی و کتل. حقی پراتا لزنده و بیل. مورتا می پیغام بلی که لنوخت که دو می خبرکده. داود پا ویر خلو و بیل. دیر خدی وکلل. داود که نست. جر جر ی دوده لکاغذونو را ببیسته. مینی تی اولانده کده. وی ویل ز خو ډیر وګیم مینې کولا پورته کړه وی ویل او زه ډیره تګی دواړه په خندا شول په خوړو یې پایل وکړ مینه ورخطا ښکارېده د تلو تلوار یې وو مختل دی چې له خوړنځي ووځي تشناب ته لاړه داود د مینې د سکول او خالتې راټولې کړې د سکول کې موبایل وشرنګېد داود لاس ور نه وړ شیبه وروسته پیغام راغی شیطان ورته وویل چې وی ګوره زړه رضا وار نکړه شیطان زور شو داود موبایل را واخیست پیغام یو ولوست په هالنډی لیکل شوی وو ګرانې له تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي
زر پانا
صدر خان صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده دی وای صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو په دا جنگ نه زسر کړه په حساب صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنې وکړي هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبی مکتب کې له هجری او عبدالقادر نوروسته محترم مقام لري صدر خان په یو زرو اویایم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نور مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټکی خیو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی خو ګوریدونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې خط په مخ ته ښایسته و د قضا نښې همداسې خط په مخ ته ښایسته و د قضا نښې همداسې هر کمال زوال پذیر دی
د دې خط مضمون هسي لکه زده د ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده د ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چا لیدلی جنون هسي افسون هسي، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې، پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، دا دنیا د دا یدو دی چې نن هسې پرون هسې، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي، مشه ورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندۍ ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
شیبه وروسته هسک پرخه څخلان دی، څو سپاره پر آس رخکته شول ډګر ده، یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو، د ساکی ټبر مشران هم ورپسې ول، نقاب پوخه لکه چتکه داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل، اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی، کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي، یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته، مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول، نقاب پوخه سپورې ولیده چالاکه، اوگزریات ته یې په بیړه لاس اوچت کړ، ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی، لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه، اوگزریات په ډېره بیړه آس راتاو کړ، اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي، دا دی څنګه ازموینه کې راګیر کړم، خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریا لخکر روان چست و چالاک کر، مخامخ د اردوان پلوری ولاړل، نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو، اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته، د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه، اوگزریا لکه سیلا پرې روان دی، دوه لخکر سره اوس غاړه غړی شول، تور پورته شوې نیزه شن په هوا شوې، د آسونو ششنهار د پلیو شور دی، په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي، لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي، نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی، څه چالاکه زړور دی، څومره تیز دی، د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي، څو پارتي سپاره پرې باسل له آسه، اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي، نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي، غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه، د هیرمند ها ساتندو یا هغه سپینه، خو دې سپو پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې، اردوان له غصې مار غوندې تاویږي، ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه، د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته، هاخوا لرې کک لا جنګ کړي دي پیلانو، د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی، د کک ډېره اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې، خدایا څه شو زما د ژوند رستنی هیله، زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی، خدایا وې ساتي ته یې ساتن دوی شي. بې زرین ژوند تیاره دی، بې معنا دی، بې زرین ژوند قیامت په دې دنیا.
نفرت کرم کافر پختون ژغورنې غورځنګ یم په قام نازېږم قربانی